خبری مشی دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبری غړې کې زما مجید بابر نه کیلي او سلام نو منی د دې خبری غړې د سر موضوع د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر هغه بیان دی چې وایي د وفاق نه بعد د سوبي د بجلی په مت کې بقایجات چې 1510 ارب روپۍ جوړیږي دا به په هر حال کې اخلي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې امنیتي او د دې ترڅنګ احتجاجي راپورونه د خبرونه کې راځي شوې دي تر پای کړه سره مل پاتې شوې او یو راپور تاسو په امر راګرځوم د شور د الودګي بارکی هم را سره شته خپل خبرونه. ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی نن د مای پر و ما د پاکستانی پوز د اماړي کو سانګي اس پی آر ویلی د افغانستان او سوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي او پاکستان د دې ثبوتون لري. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی اجرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پختونخوا کې د اف سی او پولیسو په محکمه کې د خلکو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیست کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د مې پر ومه د پاکستانی پوز د اماړي کو سانګې ویلي له افغانستان وسلوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د ایس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځان مرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د مارچ په 16مه د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجنیرانو شوی و. د وویل چې دوی داسې ثبوتون لري چې دغه برید کوونکي ترهګر او د هغوی مرستیالان له افغانستانه کنټرولېدل او ځانمرګي بریدګر هم یو افغان و. د مارچ په 16مه د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 5 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوی و. هغو انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ورستو کې د غړول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر ضد کاری دوتا نه پریږدي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په څلورم ورځ هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. دا احتجاج ورستو له هغې پیل شو چې کله د مئی پر څلورمه د چمن د پرلتوالو په خبره سرحدي عسکرو پر احتجاجي کیمپ ډزې وکړې چې پکې یو تن ووژل شو او لس نور ژوبل شول. خو بلخوا د سیمې سرحدي عسکرو پر احتجاج کوونکو د برید کولو تورونه رد کړي دي. د ورستو حالاتو له وجې د سیمې د پاسپورټ دفتر هم تړل شوی دی. د جنوبي وزیرستان په د شمالي وزیرستان د میرعلي تاڼۍ یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د مئی پر 16مه په یو هدفي برید کې د ټرک ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو چارواکو او د سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو له مخې وژل شوی تن یاسر شاه نومېده چې د خیبر ضلع د جمرو د اوسیدونکي و. په سیمه کې به یې پوځیانو ته اوبه رسولې. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی اجرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. دا پرلت نږدې و میاشتې وړاندې د 2023 زیږیز کال د نومبر له 12مې راهیسې پیل شوی او په ترڅ کې خلک له حکومته اتلس غوښتنې لري. دوی د سکولونو، هسپتالونو او نورو سهولتونو مطالبه هم کوي. خو تر ټولو لومړی غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ختم کړل شي. د پرلت یو مشر محب وزیر مشال لیډیو ته وویل د حکومت له غاړې د پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره څوک نه دي ورغلي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د پرلتوالو د سرګندونو په اړه پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې اړه به دوی سره خبرې اترې کیږي. په مومندو کې د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلې او د خلکو راپورونه یا اف آی آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پولیس هغوی ته د پولیسو پروتوکول نه ورکوي. د مومندو د پولیسو مشر ډي اس پي جاوید خان مومند نن مشال لیډیو ته وویل تېره ورځ د میچنای ګیټ تاڼۍ د مومندو د پولیسو یو ګاډی نیولې او د ډي اس پي ایاز خان ورور یې گرفتاره کړی و. او زیاتوی د پیښور پولیسو چارواکو په دغه اړه د مومندو د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه منلو. د سوازلی د تنورونو اتحادیه نن په ټوله ضلعه کې کاربندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ د ډوډۍ بیا ګران کړي، ځکه چې دوی ته د غنمو اوړه ګران پرېوځي، نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅ کړي. د سیمې د تنورونو د اتحادیې جنرل سکرتر نعیم خان چې په مینګوره کې د ډوډۍ او پخولو تنور لري وایي چې د کومو وړو نرخ کم شوی له هغې نه ډوډۍ نه جوړیږي.
خو چون کې مونږه فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی، هلته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، دا فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساعته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی.
بلخوا د سواد ضلع مرستیال کمشنر سہیل خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په وروستو کې د وړو په نرخ کې 30% نه زیات کمی راغلی او ځکه په سرکاري نرخنامه کې د ډوډۍ بیا کمه کړل شوې ده. خو له دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د تنورونو مالکانو نانوایانو هم د ډوډۍ د نرخ زیاتولو لپاره احتجاج کړی. اسرائیلی پوځ نن د مئی پر وماله مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفح سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرونه خبرو ته تاوان رسېدی شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. اسرائیل پوځ ویلي د دوی دغه بریګیډ د رفح پولې ته نن سهار رسېدلی دی او هلته یې مصر ته د تلونکو کډوالو د چارو کنټرول اخیستی. د اسرائیلي پوځ لخوا په ځینو ویډیوګانو کې خبدل شوي چې هغه سیمې ته د دوی یو ټینک داخلیږي. اسرائیلي پوځي چارواکي وایي د دغه سیمې کنټرول یې له هغو راپورونو وروسته نیولی دی چې پکې راغلي پر دغه سیمو وسلوال خوندي ځایونه د پناه لپاره وړي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سي او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړي. په پیښور کې د امریکا د کونسلګرۍ لخوا خپور شوي او بیان کې ویل شوي چې د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو د قانون د تطبیق د چارو د نړیوالې ادارې په مالي مرسته دا د اوسېدو بیرکونه په دې موخه جوړ کړل شوي دي چې په یادو امنیتي ادارو کې د ښځو برتۍ کولو ته مخه هواره شي. په بیان کې راغلي چې د دې پروژې پرانیسته د امریکا په سفارت کې مرستیال انډریو جی شوفر په پیښور کې کونسل جنرل شانت مور وکړه. د بیان له مخه دا پروژه به د $1 میلیون په مالی مرسته په 2 کالو کې سرته رسي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړی دا ستاسو قربا مجید بابر یما او کتر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې وفاق سره د خیبر پښتونخوا د بجلی د بقایجات 1510 ارب ته رسیدلی، خو شنون کې وایي چې وفاق سره باید د خیبر پښتونخوا حکومت د کار د پاره تعلقات بحال کړي.
بدقسمتی دادا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګی نه ده ښودلی. پکار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي.
په سواد کې نان بیان په احتجاج دی او دوی وایي چې دوی ته کم نرخ حکومت ټاکلی په هغوی دوی روټۍ نشي خرڅولی. د ماحول آلودګي یوازې د ګندګۍ نه جوړیږي، بلکې ماحول د شور د آلودګۍ سره هم مخ دی او د شور د آلودګۍ د وجې نه د خلکو روحي، ذهني او نفسیاتي بیماری زیاتې شوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه اورو او بس بوج وی بوج وی بوج ګاډی غړ غړ ګاډی روانې لندن دی اوس خو شور خو زیاتې.
قبلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما کتر پایرا سره مل پاتې شوې په دې خبري غړای کې مونږ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری تاسو لپاره ځای کړی دي. ورجو د سر راپور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یمین ګنڈاپور یو ځل بیا له مرکزه د خپل بقای جاتو غوښتنه کړې ده. هغه د مې په شپږمه د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې پښتونخوا صوبه د ترهګرۍ ضد جنگ کې 1450 روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دې کې سندې ورکړي او د بجلی د خالص ګډې 1510 ارب روپۍ هم مرکز ته ورپوري دي. هغه ویلي دي چې که مرکز صوبې ته خپل د ګیس، بجلی، تیلو او نور وسیلو د ګټې حق ورکړي نو دا صوبه به د هیواد تر ټولو شتمنه صوبه وي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور دا خبره د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون په مشهور پروګرام کیپیټل ټاک کې د سرګندونو پر مهال کړی دا. علي امین ګنڈاپور وویل چې صوبایي حکومت د ترګری ضد جنگ کې 1400 اربه روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دغه پیسو کې سندي ورکړي او د بجلی د خالص ګټي 1510 اربه روپۍ او د قبایلي زیلو بقایجات هم مرکز ته ورپوري دي. شینون کې وایي په اصولي توګه د وزیر اعلی خبره سمه ده، خو پکار ده له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په رسنیو کې د بیانونو ورکولو په ځای یو د عمل قابل تګلاره جوړ شي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
بدقسمتی دا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګۍ نه ده ښودلې. په کار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي، یو طرف ته به ته سیاسي طور باندې په کار ده چې دوی سره ډایلاګ جاري وساتي، ټایم په ټایم په خپلو میټینګونو کې کوم چې د وفاق سره کېږي په هغې کې خپل حق دپاره آواز اوچت کړي، او بل طرف ته په عدالتونو کې او کوم چې وفاقي ادارې دي، نیپرا ده، په ان اف سي ده، یا نور داسې کوم فورمز دي چې په هغې باندې خپل کیس چې دی په ښه انداز کې چې دا او جنگیږي په دې لپاره د دې لپاره چې د سیاسي او عدالتي دواړه جنگ کول پکار دي.
د پاکستان نائین لمخي وفاقي حکومت باید د ان اف سي فارمولې د لاري د هیواد ټولي ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمنځ وویشي او په هر صوبه کې پیدا کېدونکي ګیس، تیل، بجلی او نور وسیلو په ګټه کې صوبو ته خپل برخه ورکړي. په پیښور کې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي د مرکز سره د صوبې د بقایجاتو دا معامله ډیره پخوانی ده، او په مرکز کې د تحریک انصاف د خپل حکومت په دور کې هم دا معامله نه حل شوی.
د خبر پختونخوا پیسې پاتې دي د ای جی ان قاضي فارمولې د قبایلي ضلعو چې کومه حصه وه هغه، او دغه شانته چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کیږي، یعنی نوی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہ کیدو په وجه باندې هم خیبر پختونخوا ته ډیر نقصان رسی، ځکه چې د قبایلی ضلعو کومه آبادی وه هغه خیبر پختونخوا کې شامل شوې ده، او د ان اف سی چې کوم تقسیم کار دی نو هغه د 20% هغه د آبادی تناسب سره کیږي. نو چې 50% خلک په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی نو په کار ده چې دغه تناسب په حصہ دی برابر دی خیبر پختونخوا ته خپل حصہ ورکړي، کوم چې وفاق نه ورکړي. دا د صوبې د مفاد نه زیات سیاسي مفاد ماته په دې کې ښکاري، او کدا چې نه و نو چې کوم څلور کاله په وفاق په دې صوبه کې د یو جماعت حکومت نو په کار و چې دوی دلته خپل 1140 روپۍ د صوبې له خوا ورکړي وي، کوم چې نن دوی د وفاق نه په زور زبردستۍ باندې
غواړي. وفاقي حکومت د علي امين ګنڈاپور د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف او د پښتونخوا د نوي اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور د لومړي ملاقات پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف پښتونخوا صوبې ته د بقایجاتو ورکولو ډاډګیرنه ورکړي وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په سواد کې د تنور مالکان یا نانویان وایي چې حکومت د غنمو نرخ زیات کړي او د ډوډو نرخ کم کړي دی. دوی ویلي چې د حکومت دا پریکړه نه مني. دوی زیاته کړي چې دا احتجاج په توګه نن تنورونه نه دي بل کړي او ډوډۍ نه پخوي. بلخوا چارواکي وایي چې د وړو نرخونه اردانه شوي نو باید نانویان د ډوډۍ قیمت هم کم کړي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع سوات تنور ایسوسیشن په وینا ټول سوات کې ډوډو پخونکو نن کار بندیز دی، او د حکومت نه غوښتنه کوي چې سرکاري نرخ کې د ډوډۍ ګرانه کړي. دوی د حکومت په ضد نارې هم لګوي. په سلګونو د تنورو مالکان او کاروندار احتجاج کې ګډون کړی. د اتحادیې جنرال سکرتر نیم خان چې منګوره کې د ډوډو پخورو ته نوم لري وایي د کوم وړو چې نرخ کم شوی هغې نه ډوډۍ دوی نه پخوي،
خو چونکه مونږه فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی، هلته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، دا فین نه تیاریږي. نو مونږه د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلوي. لکه د 2013 نه زمونږ دغه روانو، خو بهر حال اوس هغه یو خوستاقه نرخنامه را لېږلې ده، نو مونږ هغه هم د دوسره اګری مونږ په هغې باندې دغه ونه کوو، خو بهر حال کوم دوته مونږ انتظامیه ته بار دا ویل چې موږ ته ریټ را وړو، ریټ چې څنګه ته زمانه روټۍ ریټ غواړي، داسې مال د وړو ریټ راکا. نو نه پوهېږو چې پا پاغو باندې ولې دا حکومت کمزور دی سو جرا چې اغل ریټ نشته او مال ریټ ته نو موږ دغه مطابق نن بس مجبور خپل دکانونه بند کړو.
احتجاجي مظاهره ته د یاد اتحادی بشر سبزری خان وینا کې ویل چې زیاتره ترورو مالکان په تاوان کې روان دي، دوی نور تاوان ته جوړ نه دي.
مہنگا آٹا سستا روٹی، مہنگا آٹا سستا روٹی، زمنگ دا وزیر اعلی ناجائز نرخ نامہ شل کال منگ دل روٹے بخی کرے منگ لا چا سی نام را نکو کمنگ پا کسے کے شل کال روٹے بخ کری دا کسی نا چرد چا بچے نا کچیم نا دے راوڑے منگ بیا ہم دا دو خدمت تنر ہم تیار ہوں بیا ہم تیار ہوں فکچری دا دا ناجائز فیصلے نمنگا پخپل بچو بانے نور دا عوامو خدمت کولو تا تیار نہیں.
پر خو د ضلع سوات پرستیال کمشنر سویل خان په دا اړه مشال لري ته ویل چې تیر لنډ ورځو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی. د حکومت لخوا د وړو سرکاري نرخنامه جاری شوی او دوی هم په هغه د عمل کولو هڅه کوي.
خلکو کمپلینټس لکه دا خو یو څو کسان دي چې کسان دي د غوي اسوسییشن دی خو د خلکو کمپلینټس دي کنه او خو د جنرال پبلک کمپلینټس دي کنه او روزانه په روټي باندې دا غره چې تاسو چې کم قیمت مختص کړی دی دا غي د پاره هغه فالو کیږي نه
دا تنورونو مالکانو د هړتال لوجه د سواد په بیلابیلو سیمو کې کورونو کې دننه سره سره سیمه کې هوټلو ته هم مشکلات را پیښ شوي او زیاتره خوراک ځایونو کې د ډوډۍ په ځای ورجې پخ کړای شوي. د تنورونو مالکان وایي چې د دوی غوښتنې پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند تا د قبایلی دلو د اندمام پر وخت د قبایلی سیمو ګڼ خاصدار په پولیسو کې شامل کړل شوی وو. په مومندو کې دغه پولیسو وسه احتجاج کړی دی او وایي چې د بندوبستي سیمو پولیسو یې قانوني حیثیت نه مني. پولیسو دا احتجاج له پرون راهیسې پیل کړی دی او تاڼي یې هم تړلي. دا پولیس وایي چې باید حکومت ورسره د مراتب په ګډون کړي ژمنی پوره کړي. د احتجاج کوونکو د تازه غوښتنو په اړه له حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته سنې دی ویلي. تفصیل شانواز ترک جناورو.
په محمد کې د خاصدارونه پولیسو ته زمشوي وغړو د مای د شپږم نه احتجاج شروع کړي. دوی بیلابیلو تاڼو ته تالی هم لګولي او کار بندیز یې کړي. د محمد دغه پولیس وای د خیبر پختونخوا پولیس دی. دوی ته د مستقل پولیسو په شان د سرویس سټرکچر یا د خدماتو ډانچه ورکړي. له هغې وروسته به دوی ومني چې دوی ګنې مستقل پولیسو ته اوختلي غړي دي. د محمد پولیسو دغه احتجاج له هغې وروسته شروع کړی چې تیره ورځ پېښور کې د میچنی ګیټ تاڼۍ پولیسو د محمد د یو ډي ایس پي ایاز خان ګاډی نیولی وو. دغه ګاډی تاڼۍ ته بوتلی وو او د محمد د پولیسو په خبره د پېښور پولیسو بیا د محمد د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه مانه. د محمد د پولیسو ډي ایس پي جاوید خان مومن چې په خاصدارو کې صوبیدار میجر په څوکۍ ګمارل شوی وو، مشهد ریډیو ته د مای په اومه وویل
احتجاج کم دی دا بجاری دا غی پوری چې منګه چې پولیس کم مشران دی ای جی شو یا ډی جی شو او مذاکرات تر ته ناس نه یو زمنګ خبرې نه منلې شوی برټین کې لیکلی نه راکړي. دا به ان شاء الله دا غی پوری جاری او نن د غم راځي را روان دي. خیبر ولم راسه رابطه کړي او چې در رواني نن برازي او باجا وړم راځي.
جاوید خان مومن زیاته کړه چې د خاصدارو پولیسو ته د انضمام په وخت دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته 22 نکاتي ایجنډا ایښودلې وه، باید هغه دی عملي کړی شي. د محمد د پولیسو یو بل ڈی ایس پی خالد خان مشهد ریډیو ته د دغه نکاتو درې پانی مسوده هم شریک کړه. په دغه کې د ځینو مهمو نقطو تر مخه دوی د حکومت غوښتلی چې خاصدار د انضمام نه پس په پولیسو کې د هر رقم مراتو سره واخلي. هغه داسې لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لیویز سواکونه د پولیسو ډیوټي کوي. بل نقطه دا چې که حکومت خاصدار پولیسو تاړوي نو په قبایلي ضلعو کې چې څومره هم خاصدار او لوی ځواکونه دي بغیر د کوم شرطه دي مکمل پولیسو ته واړوي، معنی چې دوی ته د سرویس سټرکچر هم ورکي. یو بل نقطه کې بیا د هم لیکلي خاصدار خانداني میراث دی، معنی دغه نوکری یا مراد د خاندان پسې تروم راتړلې وي. دا سلار دي ورته برابر شي چې ګینه دغه میراث ختم نشي. یو نقطه کې بیا د هم لیکلې شي چې د خاصدارو موجوده سینیارټي معنی د عہدې مشري دي ونه چړل شي او د ضلع پولیس افسر نه علاوه نور پولیس افسران به د بهرنیو ضلعو نه دغه ضلعو ته نه ورلیږل کیږي. په 22مه او اخیره نقطه کې بیا د هم غوښتنه کړې وه چې صوبیدار میجر د ډي ایس پي واخیستل شي او د خپل ضلع نه د بیا بهر ونه لیږل شي. د جاوید خان په خبره نن د مئی په اومئی په محمودو کې وغونډه هم کیدونکې ده او امکانات دي چې هغه کې د راتلونکي دپاره کومې خبرې وشي. د پېښور د میجنې ګیټ تاڼې سره د رابطې په وخت د تاڼې مدد محرر مشهد رډي ته وویل دوی ګاډی واپس پرېښی دی او کوم قانوني رپورټ یا روزنامچه یې نه ده لیکلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په انګور اړه کې لتیرونیک دی و میاشت راهیسی پر لټ روان دی چې پکې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د تګ راتګ پر مهال دی د پاسپورټونو ویدو شرط ختم کړل شي. پر لټوال وایي حکومت د هغوی هډو پوښتنه نه کوي نو ځکه هغوی سبا یو لویه جرګه جوړوي چې پکې به خپل راتلونکي پلان جوړوي. بل پلو د سیمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د خلکو غوښتنې هغوی ځکه نشي پوره کولای چې پاسپورټونو ویزو پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړی دا. نور حال د اشتیاق مسید پر راپور کې
سویلی وزیرستان انګورډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تاګ د پورا په زوی خلک د پاسپورت شرط لګولای دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د انګورډه احتجاجي درنې یو مشر عبدالله وزیر ویایي احتجاجی درنے دوا نور مشرون ویائی چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی یہ غوښتنه منلی ته تیار نه دی.
وزیر دا پښتون ژغورنه غورځنګ سره مې تعلق تای د انګور اډې د درنې اوه میاشتې کم او بیش پیرا کیږي. فلحال امیر د هیچا سره مذاکرات نه دي شوي. نفسي ول انتظامی ارغلی دو او مقامی خال د انتهایی تکلیف سره مخامخ تای. مړی ته نشي ولاتلای نشته په ګډ باندې په شناختی کارت انټری نه کو چې د درې څلور ورځې د فیدل د پورا حال یار باندې او په ګډ کې انتهایی مشکل دی.
زمونږ جنات میر ساکر د تعلق مې جنوبي وزیرستان انګور اډې نه دی. انګورډا کې درنا لګیا دو د علاقې د پورا د تعلیم غوښتنه دو او سره د صحت او د بجلی او تلس مطالبه دي. د میزو میزه غوړي په دا باندې د میش کوم د شمزم په ورځ یعنی د بوت په ورځ باندې میش با غوټه جرګر غوښته دو. پاکو میزو مذاکراتي کمیټیو جوړوي او مخکې درې می د میش د اعلی افسر سره په دا باندې خبره کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مخې ته د انګور ورډه احتجاجي درنې غوښتنې کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دا سیده چې دا پاسپورت او د ویزې چې دا کم پالیسی دا نو دا پالیسی د فیډرل ګورنمنت او هغه د دې ځګه د پارم دا د غلام خان د پارم دا د چمن د پارم دا دا شو چې آر پار کما قبایل ټرایب وسیږي هغوی د پاره به دا سهولت چې په پاسپورت باندې تلی راتلی شي او چې څوک افغانې دی یا د بل ځای دی نو هغه به په ویزه باندې پراپر راځي. نو دا خبره شوې ده او دا د ټولو باندې لاګو شوې ده. نو بس دغه پالیسی ده هغې کې خو زموږ سره د چینج اختیار نشته. بله دا ده چې دا نورې کومه خبرې دي نو په دې خو مونږ شل پیرې خبرې کړې دي او دوی په خپل خبره باندې ولاړ دي. نو زما دا امید دی چې یاره دوی به دا دغه پرېږدي احتجاج او لار به کولاو کړي ځکه چې اوس لار د پیدلو کسانو لپاره هم بنده شو ده. نو په هغې کې مریضان هم راتلی شي. په هغه کې دغه سټوډنټان دي چې زمونږ د آر پار په دغه بانډې باندې اوسېږي هغه هر سار راځي او ماسپښین ځي نو هغوی ته هم لار بنده ډېرو دنیاو خلکو ته تکلیف جوړ کړی دی. نو زما دا خواست ده چې یاره دوی د احتجاج نور قلار شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډه سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورت شرط واپس وخاستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راونوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو تو مشال ریڈیو تو وہ گئی د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له وجې د کوټې او چمن ترمنځ لوی لاره لا هم بند ده. احتجاج کوونکو د پاسپورت دفتر تر څنګ افغانستان ته د تونکو هر ډول ترانسپورت مخه هم نیولې ده. د چمن پرلتوالو لومړی په پولا د پاسپورت او ویزه شرط لادمي کولو خلاف احتجاج کوو، خو اوس د پرلت تر څنګ دا نور احتجاج له هغه وروسته پیل کړی چې د دوی په وینا اف سی ځواکي د مئی پر څلورمه پر کیمپ برید وکړ. بلخوا د سرحدي ځواک اف سی ویان مشال یې ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او دعوی وکړه چې دا کار پر لتوالو په خپله کړی، خو د دې دعوی د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. نور حال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پلت چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پلتوالو له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوچ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوچ چمن لویه لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې د چمن د پرلت یو مشر غوث الله وایي چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتک په خاطر د پاسپورت ستونزه د ټولو پښتون کام مسله ده.
موږ د چمن صدر کوټ پوری و هر ځای ولاته موږ وایو کپچن ولادي، قودلا خان ولادي، چلاغ ولادي، کوټ ولادي، ټوار مشرته و هر پارٹی ته موږ دا خواست کوو چې د کوټ صدر چمن پر دې هر ځای باندې سي سرکاري دفترونه جمع سره وتړي. موږ و هر سړی ته وایو چورونه دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا د ټولو پښتانه غم دي چې موږ دا رقم قدمونه نه واخو. اته میاشتې دا پښتانه در په در خښې مستل خو امن ناس و اخر بیا دي پرلت باندې ګولی وچلولې. ظلم یې وکړي، ګلبرت یې وکړي، دا هیڅوک دونی ظلم نه کوي. موږ کوژک بند کړی دی، موږ حمایت وکړي، ټولې علاقې دي بندې.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن دویم ورځ هم د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی او ډېر خلکو هلته پرلت وهلې دي. پر دې مهال په خپلوینا کې د پرلت مشر مولوی منان ویلې دي چې نور به دوی په چمن کې د پاسپورت جوړښت کار نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې خلک د پاسپورټو څخه مخ واړي او چې کوم افسر طبقه ده چې په دې پاسپورټ کې کار کوي هغه افسران چې دي هغه ته موږ جواب ورکړو چې وروره نور دا ولس چې دی او پاسپورټ و جوړولو ته تیار نه دی چې کوم سرکاري ټیم یا مثلا دا پاسپورټ کې د کوم ټیم سره کار کول کیږي موږ به سار راځو پر دا ځای باندې بکشینو.
د دې احتجاج کوونکو لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ هم سړک د تیرو دوو ورځو راهیسې په چمن کې بند دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې په شرط نه هوازي په چمن کې احتجاجي پر لټ روان دي، بلکې د مئی په شپږمه نیټه په پاکستان کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو اتحادیې تحریک تحفظ پاکستان لخوا د چمن د پرلت په ضد لاریونونه او مظاهرې سوي وې. په کوټه کې د یو لاریون وروسته پر منان چوک و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د یو پلان لاندې حکومت د افغانستان سره پر پوله د چمن خلک و خپل کاروبار او روزګار ته نه پرېږدي. وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان زیاته کړه چې دوی به کله هم د پښتون قام د معاشي ترقی په مخ کې خندونه ونه مني.
ولز د زرګونو په تعداد کې ناز دی او د غشتنه دغه ده چې موږ هیڅ د قانون برخلاف مطالبه نه لرو، د عین برخلاف مطالبه نه لرو. زموږ ساده مطالبه دا ده چې زما مسجد هلته دی، زما د زراعتم زک هلته ده، زما کور هلته دی، زما کاروبار دی خواته دی، مارکیټ مې وا خواته دی، کور مې و دی خواته دی. ما د سر دومره اجازه تراکه چې خپل کور ته ولاړم، خپل جمعه ته ولاړم، خپل زرین زک ته ولاړم، خپل درو ته ولاړم، خپل رشتہداران ته ولاړم او خپل معاش سرگرمیان وکم. هم دغه خبره ده چې دا له تیرو اویا کالو سم په دغه انداز روانه وو، خو اوس د ملک حکمرانانو پر بارډر بندیزونه ولګول.
د دوی ورده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه څخه احتجاجي پر لټ پیل شوی دی. کله چې دغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارت او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې شرط مهم ګرځولیو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د خبرونو د لنډیز. د مې پر و ماده پاکستانی پوز د اماړي کو سانګي ویلي افغانستان وسلوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د ایس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د غزان مرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او چې د مارچ په 28مه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو شوی و. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ورستو کې دغه ډول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر ضد نه کاروي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناس مشران وایي سبا لا به لویه جرګه غوښتي چې پکې به خپل راتلونکي کړنلاره او د حکومت سره د خبرو لپاره به یوه مذاکراتي ډله ټاکي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په څلورو ورځو هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نوم نه خبرو په شرط مشالې لیوته ویلي چې پرون د مې پر شپږمه په یو هدفي برید کې د ټرک یو ډرایور وژل شوی. تر دا مهال د دغه برید مواري چانه د منلې. په مومندو کې پولیسو د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلي او د خلکو راپورونه یا ایف آی آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمې پولیسو هغوی ته د پولیسو پروټوکول نه ورکوي. د سواد ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله دله کې کاربندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ کې د ډوډۍ بیا ګرانه کړي ځکه چې دوی ته د غنم اوړو ګران پریوځي نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅه کړي. اسرائیلي پوځ نن د مې پر وماله له مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفا سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسېدای شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سی او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړې. دا بیرکونه د $1 میلیون په مالي مرسته جوړیږي. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو او سره جو د پاتې راپورونو پر لور. د سعودي عرب یو مهم پلاوی چې په لسګونه پنګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پلاوی باپ په پاکستان کې د پنګونې فرصتونه لټوي. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي د پنګونې مرستیال ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی ته د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د پټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغلست وویل. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو د پنګوالو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او د ملي اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ او پنګونې د فرصتونو په ګوته کول دي. تفصیل په دې راپور کې راشد خټک وړاندې کوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځني سفر په 15مې اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې په لسګونو سرمایه‌دار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستیال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه‌کاری کولو په اړه ډېر هیله مند دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستانی کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کرکلي معدنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازۍ او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغه کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنټ خو کیږي با زکه چې دا اګریډ دی د مخکې نه دا اس آی اف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراوند کې او اغه زمونږ د بیوروکراتیک د هرډز نه تنګ نو دا اغه کټ شاټ کول د پاره او د ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کومل د پاره دا اس آی اف سی جوړ شوی هم د دې د پاره او د دې بیک گراوند کې زمونږ یو معاهده مغو سره شو د فری ټریډ د ګلف کوآپریشن کونسل سره. نو زما خپل خیال دا چې انویسټمنت د خو اغه سیریسلی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډیر دی او دوی به وکي او مینلی د دوی انټرست په دوه سیزنو کې دلته یو مایننګ دی او یو اګریکلچر دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان روز پانه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستي صرف د سرمایه‌کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه‌کارۍ ډیر امکان نشته.
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
تو سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یسو تجارتی لوزنامے وشی خو پا سرمایہ کرائی کے لیر وقت لگی زکا چھ سرمایہ دار اول زان پا ہوئی او بیا سرمایہ کری کوئی نو دا دیر اگدا لارا دا دا بڑیر وقتی بھی کسوک اس اوئی چھ سعودی عرب پا پاکستان کے دمرا سرمایہ کری کوئی دا وفد پا دے دو دری روزوں کے لوزنامے نشی کوالے البتہ دا زمان ذاتی خیال دے کہ دیشی صورتحال بلشان وی
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادونه وړ ده چې تیر کال د پاکستان نگران حکومت ویلو چې سعودي عرب په پاکستان کې 25 بلین ډالر سرمایه کاری کوي د سوداګرۍ د وزارت د اعلان شمار تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې او د سرمایه کاری او د کارګزارۍ په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د کروندګرو تنظیمونه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی غنم دې په ښه بیه واخلي خو دلته دا ستونزه موجوده ده چې نگران حکومت په خپل وخت کې زیات غنم له نورو هیوادونو اخیستي چې اوس د پنجاب حکومت سره ذخیره کې پراته دي کروندګر وایي حکومت دې پلټنه وکړي چې پاکستان کې خپله په زیاته انداز غنم پیدا کیږي نو نگران حکومت ولې دومره زیات غنم له بهراره وغوښتل غلام غوث پر دې موضوع راپور لري
د تیر نگران حکومت په دور کې پاکستان ته له بهره په لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو د راپورونو او د وفاقي کابینې د ډیویژن د کمیټې لخوا د دې د پلټنو پیل کولو وروسته د کروندګرو بیلابیلو تنظیمونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي په خه قیمت د کروندګرو نه غنم واغیستل شي په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د همکارۍ د کونسل جنرال سیکرټر لیاقت یوسفزی د مئی په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کدا کال د کروندګرو نه په خه قیمت غنم وانغیستل شو نو په روانو کلونو کې به بیا کروندګر د غنمو کرته زړه نه خکوي
ملک چې کم خپل غنم دی نو دا ډېر زیات کارل شي ودي او دا یو امکان پیدا شي او شر په ملک به د غنمو بحران په روانو کلونو کې ناراضي ځکه چې خلکو روجان د غنمو کار تر پته تلو خو د سګنی کال چې راکمه پیسې زمونږ چارواکو کړی دي بنیادی تور کم غنم په سګنی کال باندې ملک ته درآمد شي ودي په ډېر به مقدار کې نو دا غي اثرات بدای چې پر روان وخت به د غنمو کاش کدا صورتيالي نو ډېر زیات بکمیږي نو په کاردار چې حکومت فوري تور د غنمو خریداری په سرکاري نرخ باندې د ټولو زمیدارونو په ټول ملک شروع کی
د کابینې ډیویژن د پلټنو کمیټې د اگست 2023 نه تر مارچ 2023 پورې له بهره پاکستان ته په ډیر لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو راپور په رسمي توګه وفاقي کابینې ته نه دی وړاندې کړی خو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو د راپورونو تر مخه په دغه موده کې د نگران حکومت په دور کې د 1.1 ارب ډالرو غنم پاکستان ته درآمد شوی دی په پنجاب کې د غنمو د راټولولو او ویشلو د ادارې پاسکو سره په داسې مهال په لوی مقدار کې درآمد شوی غنم پراته دي چې په خپل په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت دا وار زیات غنم شوی دي او کروندګر په انتظار دي چې حکومت به په خه نرخ د دوینه غنم واخلي په خیبر پښتونخوا کې د اتحادی کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مرستیال مشر داود جان وایي په پاکستان کې د لوی مقدار د غنمو د درآمد کولو دا سکینډل په داسې مهال مخې ته راغلو چې خپله د پاکستان کروندګرو د غنمو د خپل پیداوار په زیاتولو ډیره خواري کړې ده او د غنمو په فصل یې ډیر لګښتونه راغلي دي
د دې غنمو په پیداوار باندې د سرې په مت کې د ټریکټر یوې په مت کې د بخار په مت کې د ویانو د سپرېګانو په مت کې د مزدور په مت کې په دې باندې ډېر زیات خرچې شوې سکینڈل دو جی داغے قیمت دور رو غرزی دو جو اس زمیدار او کسان تا غنم پا پٹو کی پراتی او خریدار اندیشتے
خبریال او شینن کې لیاز علی وای په مرکزی کښه د غنمو د درآمد کولو د سکینډل پلټنی پیل شوې دي او که په شفاف ډول دا پلټنی ترسره شي نو معلومه بشي چې په دې کې د تیر نگران حکومت کوم چارواکي او ټیکداران لاس لري
او په نگران دور کې دا یره سرګنو شي چې غنم کم شي نو د بهر ملکونو نه تقریبا د 1 ارب ډالرو غنم په ګران قیمت واغستلې شو او هغه دلته د پرایویټ ټیکدارانو په ذریعه پاکستان ته راوړلې شو د مختلفو ادارو د رپورټونو تر مخه په کروڑونو روپۍ چې کوم د مختلفو ټیکدارانو په دې کې وصولي کړې ده او بډو رشوتونو یره ده دا الزام هم لګي چې دغه وخت نگران حکومت د خپل خوخو چکم ټیکادارانو غوې ته ټیکی ورکړی وی او پاغه کې د الزامات مخې ترازی خو چونکی حکومت تحقیق نه کړي تفتیش نه شوی نه دی وجنه زدانش مویل چې څوک څوک دی اوس دغه غنم چې کله پاکستان تراله نو په دغه وخت کې د پاکستان خپل غنم هم مارکیټ ته راورسېدل د بده مرغه دی وخت کې د پاسکو چې کوم د پنجاب د غنم اغوستلو اداره ده هغه د خبرو جوګر نه ځکه چې هغه سره په سٹور کې تقریبا د یو ارب ډالرو غنم پراته دي نو د دې وجنه هغه د مارکیټ ته اړ نه
د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه کوم غنم چې له بهره درآمد شوی دی نو د هغې معیار هم ښه نه دی خو د اطلاعاتو او پاکي وزیر اتاتارړ په دغه اړه د ډان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا راپورونه بې بنیاده بللي وو او د کروندګرو د اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې حکومت به د پاسکو د ادارې د لارې د کروندګرو د ګټې لپاره د دوی نه 1.8 میلیونه ټنه غنم اخلي خو بلې خوا ته د کسان احتیاط په نوم د کروندګرو ټولنې د غنمو د درآمد کولو په دې مسله د مې 10مه نیټه د احتجاج کولو لپاره مقرر کړی ده او د یادې اتحادیې مشر خالد حسین کوکر په ملتان کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د غنمو د سکینډل په وجه د پاکستان د 6 کروڑ کروندګرو د متاثره کېدلو اندېښنه ده نو په دې وجه به دوی د دې مسلې په سر احتجاج کوي
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
حکومت تیر شو خټیر یونیورسيټیانې ډېر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کمې دي لکه کم چوڑان دی وو
تاندې هلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره
تاسو مشال رادیو ته وګی په خبر کې شور یا د شور آلودګی ډېر شوې ده د صحت مرزونه ماهرین وای ډیر شور د ذهنی ناروغو ترڅنګ د زړه بیماری هم جوړوي په خبر کې خلک وای د کار او د دین علاوه د وینې د فشار سبب هم جوړیږي نور تفصیل د په خبر نه په دی اړه د موږ همکار وسیم سجاد را لېګلې چې د ټریفک په شور پیلي
هر ډول شور دو رکشو ناخار आवाजونه دو موټر سایکلو دو سوریکل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه دو سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزو کو کې نسب شوی لوډ سپیکرې دا په خور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیری خلکو حال د لیونو داسې دی خرڅون کې او خستون کې یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده اشرف خان کاکا چې د 13-15 کالونه په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي
دومره شر سر را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی گاډي غړ غړ گاډي رواني لندن دی اوس خو شور خزياته خامہ خا روټین خوان را کوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لاس بجې روټین خوان را کوي دومره دماس خراب شي وي
د ورځې ستړې کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډېرې وای ورځې ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوږی ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاری عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر عزت کاروایی وکړي نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپېم ډیپټي او کاور د دلیل شوبیا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان له زور ورکې مزغو د پاره مزغو د پاره نقصان دي او جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یوه بجې ډیپټي او کا بیا ټوله شپه لاره ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تس او رینادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یکه کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی ډیریدونکې کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد ته په جلال آباد ښار کې مزدوران د کار لنیشوالي شکایت کوي دوی وایي چې هر سهار له کوره د کار منځلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي دوی لاړوند چارواکو د روزګار منځلو غوښتنه کوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه پیل کړې چې بیروزګاره ځوانان د حرفوي یا کسبي زده کړو په سینټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي نور تفصیل په دې راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو کاروبار نشته دی مشکل ډېر زیات دی
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل روزانه ځو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی زه خپله تعلیم هم لرم سره تعلیم کسب هم لرم په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو 3,000 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم افغانستان کې پاتې کیږو، ورو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. یاد روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالر په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله، ماشومانو، زیږون، جراحي او واکسین په برخو کې خدمتونه وړاندې کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خارا په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاګ چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روانې شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 2023 کال کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکي هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېرې کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي،
اکثره خلک دلته چې راغلي دي بېځایه شوي دي، نو هغه بیکاره دي چې دغه تا د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره عاجل برستي وشي چې دغه د مشکلات حل شي او څنګه ځستونځ شي د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون د مشکلات حل شي، کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوي موجود وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیمهوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل،
اوسې ساعت یا انجوګانې په داسې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چیرته دغه پروژې ته په پرکم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1,000,000 افغانان له ایرانه بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6,00,000 افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتېدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې ورستو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. په دې کې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسمل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي، خو هغوی بیا وایي چې په ګڼو سیمو کې وسلوال په نښه کړي او د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه دا راپور برابر کړی.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانک، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو پمیریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل، خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په څلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمین ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په څلورمه خپل بیان کې داوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنټ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. وروستیو ناامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي زیلې داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کېږي.
دا جغرافیایي چې کوم موجود دی د دې له امله دغلته کې که تاسو وګورئ مهاجر کیمپونه ډېر تعداد کې دغه تکلو شوي وو. بیا د جهاد ډېر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدغ او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہل سلی کول جہادی پای کی غټ نوم جلال الدین حقانی ستغل د په شمالي وزیرستان کې ډیر غټ مدرسه او بنائن له اونم چې شومون په ډیر غټ تعداد کې خارجي وزان له جہادیان وې د شمال للار رانه نو تل د سیمې ته د دې غټ جنگ آغاز مونږ ولیدو.
نو ما وړي وویل چې ډرا اسماعیل خان د پاکستان منځ دی، زیاتره پولې د جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چې مات شو، نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپل خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده، او خپله دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېرې حصه جنوبي وزیرستان ضلع سره هم لګي. کوه سلیمان کې ورسره ډېره بوکټي او خصوصا د کچي علاقه چې ورته کوم ځای کې چې مخکې نه وسلوال په پنجاب کې موجود دي، د سند او د پنجاب بارډر باندې رقم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه ده چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کوي، نه د ډېر اسماعیل خان نه په سره څه شکل کې تیریږي.
د لکی مروت اوسېدونکي سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغېز کړی. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتېږي.
لکی بنو ریخان دا چې نن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي، هر ورځ ونه ایوا بدامنی پیښه کېږي. مشران، نوجوانان، کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو، خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتېږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتېږي. کاروبار وده بیخي په جیبانې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي، د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نومونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.